السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې د شانګهای د نننۍ غونډې د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. روسي چارواکو تر دې سرمشریزې مخکې ویلي
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پراسمیت وپېژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي.
د طالبانو پر اتاک فزیکي امنیت ښه شوی خو رواني او اقتصادي فشار په خپل ځای دی.
د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلي پاتې دي. خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
دولتي مامورانو له طالبانو خپل معاشونه غواړي.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نو رایه دم نه لرو.
او پل علم کې د اوبو رسولو یوه نوې پروژه پیل شوه. نن پنځشنبه د وګي اسمبلې 15 او د سپتمبر 14 نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملا برادر له څو ورځني غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یوه ویډیو کې را څرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې او دې شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، د به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای. خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید وې کړو، سو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالي او بشري ناورین دی. موږ خپله ونډه ادا کوو. له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته ور ټول شمول حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل 40 کلونو وروسته سوله وي. که داسې ونشي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایی چلند 2 شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایی چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، پکې د آریانا او کامیر هوایی شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایی ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایی ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې وه تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. تر اوسه نورو نړیوالو شرکتونو هم د کابل د هوایي ډګر د الوتنو د فایل په اړه څه نه دی ویلي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنۍ چارو وزیر ډامینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی دی. له څو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړه وکړه. پر ډامینیک راب وروسته تر دې نیوکې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیوه او د یونان کرکټ ټاپو ته په سیاحت تللی و. په جلا وطنۍ کې د بلاروس مشره سویتلانا چخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. چخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. چخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اګست په انتخاباتو کې د بلاروس د ډیکټاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبریالانو ته وویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. چخانوفسکایا له تیر کال راپدې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه درې د دوه په وړاندې د لیورپول په ګټه پای ته ورسېده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډلې سره لوبه مساوي کړه او یوه بله مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید وه چې ریل مادرید یو په 0 وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبې ترسره شي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د شانګهای د نننۍ سرمشریزه د اجندا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخواني افراطي ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دا به د منځنۍ آسیا هیوادونو او سیمې ته په یوه سرخوږي بدل شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمېنه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د ټوریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي. ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس ساري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
ومورېدل چې د شانګهای سازمان نن غونډه لري او د اجنډا د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. دوی اندېښنه لري چې له افغانستانه دوی ته ممکن ګواښ متوجه شي خو تر دې وړاندې طالبانو په زغرده د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان له خاورې نه به د دوی پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. په افغانستان کې دننه د طالبانو د واکمنۍ یوه میاشت پوره شوه. دغلته خلک وای چې فزیکی امنیت لري خو رواني او اقتصادي په لور لا هم تر فشار لاندې ژوند کوي. د دوی په خبره فزیکی خوندیتوب ترې وبریده اوس تامین شوی دی. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی او ډیر خلک نه پوهیږي چې څه ډول راتلونکی به ولري. طالبان وایي په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې نور به په لنډو ورځو کې ترسره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي.
اوریدونکو، دا راپور وروسته درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې خلک وایي چې امنیت ټینګ دی خو له رواني او اقتصادي پلوه تر فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان یوه میاشت وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تېرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تېره یوه میاشت کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه و، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره سول. هغه هدفي وزنې چې په ډېری یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي او پاړه د چیړنو د پایل ویل دي. اوس یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تېره یوه میاشت کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پیښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بیساري بیوزلی او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستی دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلې پاتې دي. د مراجعینو لپاره، د کارکوونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده. دا وایي چې په تېره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا در این روزها بانوان نگران
واقعا خزی په دې ورستیو کې د اقتصادي ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د ښځو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیله کوونکي دي او خزی د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکي او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد سعی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي سعی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارگاه درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درونی ما
هر کله چې موږ دننه نارامه او اندېښمن اوسو نو هغه زموږ پر فزیکي او ظاهري حالاتو هم اغیزه کوي. په دې وروستیو ورځو کې او بیا په تېره دې یوې میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندېښمن دي.
ښاغلی سعی وایي چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلې خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسي. طالبان وایي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل.
نو په مجموع کې موږ وایلی سو چون کې د کابینې له اعلان وروسته ډیره کمه موده سوې ده، په راتلونکي کې به ډېر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره به سیاسي همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو او د غراس په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري، د انټرنیټ لارې هم زموږه راډیو اوریدلی شي. د افغانستان بانک وایي طالبانو تر 12 میلیونو ډیر ډالر او یو اندازه سره زر د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو له کورونو ترلاسه کړي دي او دا شتمنۍ یې دغه بانک ته سپارلې ده. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د افغانستان په بانکونو کې ډالر او افغانۍ کم شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې خلک ټول ورځ د بانکونو مخو ته په قطار کې تیروي، خو د ورځې تر پایه حتی ځینو ته د پیسو اخیستو لپاره نوبت هم نه ورسیږي. دا چې له اقتصادي پلوه او د غرض له بانکوري له پلوه افغانستان اوس په څه ډول وضعیت کې دی او ستونزې چیرته دي، دا تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې ماشمه نه دی اخیستې. زه د خپل کور سرپرست یم، نو راید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي ترڅو زموږ ستونزې حل شي.
دا میرمن حمیده نومیشی د کابل اوسیدونکې ده. د دې په څیر د دې ښار یو بل اوسیدونکی مصطفی هم دا هیله لري چې معاش ترلاسه کړي.
د دولت کارکوونکی یم، تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ راځي راته وایي چې وروره خپل کرایه راکړه.
په افغانستان کې د افغانۍ او ډالر کمښت له مهمو ګواښونو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان مرکزی بانک پرون اعلان وکړ چې 12.3 میلیونه ډالر چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو له کورونو موندلي دي د افغانستان بانک ته ورکړي دي. هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې لري، هغوی ته د طالبانو حکومت د اونۍ تر 200 ډالر نه ورکوي. دا پیسې هماغه وخت خلک ترلاسه کوي چې په اوږدو کتارونو کې په ساعتونو انتظار شي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او د امریکا مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزی بانک پیسې دي کنګل کړي دي. نړیوال دې ته انتظار دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي چې یوه مهمه ژمنه یې د ښځو حقونه دي. د راپورونو له مخې د افغانستان تر 3 میلیونه ډېر کسان له جدي بشري وضعیت سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو په خپل ونیس راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان 90% خلک به د راتلونکي کال تر تیمایي پورې د خوارۍ تر کرښې لاندې ژوند ته ستانه شي. د دغو اندېښنو د مخنیوي لپاره د دوشنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتو په کوربهتوب غونډه وشوه چې پکې نړیوالو له افغانستان سره د 1.2 میلیارده ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې طالبانو ته نه ورکوي، په دې پیسو به د خیریه مؤسسو او بنسټونو له لوري د ژمي په درشل کې لاړمنو افغانانو سره په راتلونکو ورځو کې مرستې وشي.
وامریدل چې په افغانستان کې بانکونه د ډالرو او افغانیو له کمښت سره مخامخ شوي دي او دې چارې دولتي مامورانو ته ستونزې پیدا کړې دي. پر دولتي مامورانو سربیره یو شمیر خبریالان هم وایي چې په دې وروستیو کې له دندو منع کړی شوي دي او طالبان ورته ویلي چې نور نشي کولی خپلو دندو ته ادامه ورکړي. دوی وایي چې دې چارې له اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي دي او نشي کولی چې د کور ورځنۍ چارې پوره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې به د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډیره خزینه خبری الانی د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانو دي. هغه خزی اونجونی چې به هر کار کوي زه یو له هغه ژورنالیستانو څخه يم چې په کور کې په بند کې يم. منګ بدبخت شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو میرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي
چې خواهد کردن. یوه بله ښځینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي ویې ویل چې هغې د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی خو اوس په کور کې نول سوې ده.
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
موږ خزینه ژورنالیستانو له کلونو راهیسې سخت کار کړی. زموږ یوازینی هدف د دقیقو او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې بند یو. د طالبانو له راتګ سره هره ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي ویې ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویلی شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته تا د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند سوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل سوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
لکه نن چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په یو شمېر ولایتونو کې د رغنیزو پروژو چارې هم لسره پیل شوي دي. پرون په کابل کې په خاک جبار کې په ژواک خبري اژانس وویل چې د برېښنا ځینې وړې پروژې یا برجونه پرانستل شوي دي. دغه راز تازه خبر دا دی چې پرون د لوګر مرکز اړوند د پایخیلو د سیمې د اوسیدونکو لپاره هم د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف په مالي لګښت جوړیږي 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. سیمهوال یا د پروژې ته خوشحاله دي او وایي چې دوی د اوبو پخوانۍ څاګانې ټولې وچې شوي او اوس به یې د پاکو اوبو ستونزه تر یوه حده هواره شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د لوګر مرکز اړوند د پایخیرو د سیمې اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو د شبکې د جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف ادارې په مالي لګښت د 500 میاشتو په موده کې جوړیږي، په واسطه به د دې سیمې 350 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. د لوګر د اوبو لګولو چارو امیر انجینر عبدالله غفورزی آزادۍ راډیو ته وویل پایخیلو کې د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مهم اړتیا ده.
په لوګر ولایت دغه پروژه چې د مالی فند یونیسف اداره ورکوي لګښت شته تقریبا د حدود 15 میلیون افغانۍ ده. نو ان شاء الله دغه درې سو یا تر 350 کورنۍ پورې موږ د پاک څښلو اوبو ورکوو. همدغه د خلکو ان شاء الله اشد اړتیا ده او ضرورت هو د خلکو.
د سیمې اوسیدونکو د حکومت او مرستندوی بنسټ له دې اقدامه خوښ دي. وایي په دې سره به د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه هواره شي. د لوګر د مرکز اوسیدونکو عبدالله سادات وویل په ښه کیفیت د دې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو د اوبو د نشتون ستونزه هواره شي.
خو تر دې په دغه ځای کې چې دلته پروژه
پروژه نن پلی کیږي په خلک دی وبول مشکلات سره مخ او دغه پروژه پلی کول سره ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه مشکلات به حل کیږي وړاندې در دې خلکو څاګان تل وخره وی ډیر جوړه څاګان سیغو او بوب کې وچې سوي دي او ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه پروژه به څنګه چې ول سوي دي په موږ وخت به بشپړیږي او خلکو ته د خدمت په مخ وړاندې کیږي
د سیمې د گذر وکیل حاجی نسیم ول تر اوسه خلک خپل کورونو ته لیل روزایونو په بشکو کې وبراوړي
خلکو بل کوزا سهینا په بشکو کې وبراوړل او بو ته خو زکه ضرورت ته سی په 113 مترو کې دلته وبدي هغه مو چي دي نو ضرورت یې اشد ډیر لرو خدای دې وکړي چې دغه پروژې کامیاب شي او نور هم له دې ول سره همکاري وسی
د طالبانو پر اکثر د افغانستان د نور ولایتونو په شان لوګر کې هم د لسګونو نویو او روانو پروژو کارونه ودرېدل د لوګر لپاره د طالبانو والی احمد علي جان په دې اړه چې په دې ولایت کې د ولاړو پروژو کارونه به کله پیل شي وویل
موږ د مشرتابه هدایت داسې سوي دي چې د پروژې کوم د کار زمينه ورته مساعده ده او بودیجه ستغه دي تعطیل کیږي نه کوم چې بودیجه نشته ده او دوی په دې کې حیران دي هغه تر هغه وخت انتظار کوي چې تاسو موږ دې بودیجه ورته برابر کړو په دې کې ان شاء الله توقف نه راځي دا به روانيږي
د لوګر اوسیدونکو داسې مهال له طالبانو د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمنه په پراخېدو ده چې عام افغانان هم اغیزمن کړي دي نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري نور مرستندوی سازمانونه هم د طالبانو له حکومت سره خپل مالی مرستې ځنډولې دي
د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځې غیابت وروسته په یو ویډیوي پیغام کې را څرګند شوی او خپل منځي اختلافات په کلکه رد کړی دي برادر له ملي ټلویزیون سره په دې مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي تیر څو ورځې کې په سفر بوختو او رسنیو ته هم لاسرسی نه درلود خدای نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوی جان لو دریان پروند اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه عمران خان سی ان ان ټلویزیون ته پروند په اسلام آباد کې ویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي که چیرته دوی اوس د ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي نو ټول ډلې به پکې شامل شي او هم به له نړۍ سره اړیکې ښیشي طالبان په یو لیک کې له پاکستان غوښتنه کوي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هوا ته سفر وکړي په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلې دی فکر د کامیر او آریانا شرکت یادونه شوی چې د دوی الوتنو ته د اجازه ورکول شي خو تر اوسه لا اسلام آباد جواب نه دی ورکړی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنۍ چارو وزیر ډامینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې دی په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشر سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې ولسمشر وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هڅې وکړي زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري
د ژوند رنگونه
زمانوم ډاکټر احمد سیار دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د انتظار دانې شرکت مسؤل
انتظار دانې څه کوي چې تولیدوي لږ درې وازیک
مننه انتظار دانې د شودو ورکوونکو واګانو د پارا بیلانس شوی خوړه دی چې په ټوله معنا دیغه اړتیا پوره کوي لکه دیغه د پروتین انرژي کاربوهایډریټونه او غړ دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي موادم ټول لګلې و ایران ته او دی یو په لابراتوارو کې ټیسټ کړي نو په سټانډرډ اف ډاټابیس مو ته جوړ کړي او دیغه په بنا باندې منګه دا فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي
نه چې تولیدوي دا خواړه البته غواګانو ته نه غواګانو ته یا کده سترګانو نور ته هم
منګه د شیدو ورکوونکو غواګانو لپاره د چاغیدونکو غواګانو لپاره خوستکیو لپاره د بزو د پاره د میګو د پاره سرلوی د پاره ته د په وس وخت کې دا مړزان چې وتوي بودنه د دې د چخ سازه د پاره د دې د اګیو د تولید د پاره ته د چرګانو برایلر چې ودی چې په دې بازار کې د دې د پاره تولیدو د اګیو د پاره تولیدو چې دا اګیو کې نو د دې اوس مونږ دا شروع کړی دا بازار کې هغه کو او لکه تاسو چې پوښتنه وکړه د تیش نه تولید دا په بازار کې چې کوم خواړه تولیدیږي او هغه کېږي لکه جوار دی، وربش دی، کنجاړه باب دی، مختلف د وریجو میدګي دی، ویټامینونه، پروتینونه، دغې نه مونږ استفاده کوو. د دې ګټه دا ده چې یو خو دا خپله زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي، جوار وکړي، سویابین وکړي، وربش وکړي، جودر چې ورته وایو مونږ دا وکړي، هم د دې کان د پاره ګټه ده. او په ضمن کې چې دی بیرته وطني تولید مونږ د وطن د پاره استفاده.
دا خبری مجله همدلته پای ته ورسېدله. اوس ونیمې بجې شوې. په بله خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو کوربنه ده.